وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په خبرونو او ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه پروګرامونه اوریدلی شي. خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږدو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دې سازمان د پراختیا پروګرام دوه لوړ رتبه چارواکي په دې اداره کې د اداري فساد په اړه د څېړنې په جریان کې په رخصتۍ لیږلي. د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې 13 ورځ د ملي اردو یو سرتیري په سرکانو ولسوالۍ کې په خپل صاحب منصب ډزې کړې او هغه یې وژلی دی. او د مصر د اخوان المسلمین د ډلې سیاسي څانګې د ازادي او عدالت ګوند نن د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپل کاندید محمد مرسي د بریا اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دې سازمان د پراختیا پروګرام یو ان ډی پی دوه لوړ رتبه چارواکي په دې اداره کې د اداري فساد په اړه څېړنې په جریان کې په رخصتۍ لیږلې دي. د یو ان ډی پی د نظم او د قانون د صندوق رئیس او د هغه مرستیال دوه لوړ رتبه چارواکي دي چې د فساد د اداو له امله ورڅخه صلاحیت اخیستل کیږي. د نظم او قانون ملي صندوق مالی صندوق د افغان پولیسو د معاشونو مسؤلیت لري. ملګرو ملتونو ویلي د هغې دا او په اړه څېړنه کوي چې وایي د نظم او قانون د صندوق میلیونونه ډالر پولیسو افسرانو ته د معاشونو په نامه اجرا شوي چې عملا د پولیسو په لیکو کې حضور نه لري. او هم د دې ادارې خپل دفتر کې داسې کسان ګمارلي چې له افغان ځواکمنو مشرانو سره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړیکې اداره په کندوز کې د راستنو شوو کډوالو لپاره یو نمونه کلی چې له عصري امکاناتو برخمن وي جوړوي. دغه کلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې د جوړولو خبره کوي. د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د قزلسای کلی دی چې ویل کیږي شاوخوا 460 راستنو شوو کورنیو پکې اړولې دي. دوی په اوس وخت کې د ژوند کولو له هر ډول اسانتیاو لکه د څښاک، د پاکو اوبو، ښوونځي، کلینیک، لارو او ګودرو څخه به برخې دي. د شمال سیمو لپاره د کډوالو د اړیکه مشنری مسؤل دغه کلی د کار د پیلېدو پر مهال وویل چې په پام کې لري د کلی اوسیدونکو ته یو ښوونځی، کلینیک، سړک او د نورو خدماتو اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې 13 ورځ د ملي اردو یو سرتیري په سرکانو ولسوالۍ کې په خپل صاحب منصب ډزې کړې او هغه یې وژلی دی. د کونړ د والي بیان واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دغه سرتیری د تخار اوسیدونکی وو چې له ډز وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دی. بل ورته طالبان وایي چې د ملي اردو سرتیری د دوی ملګری دی او دا مهال یې دوی ته پناه ورولې ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د ملي اردو یو سرتیری د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې په امریکایي عسکرو ډزې وکړې چې دوه کسه یې ووژل. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه یا ایساف د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد سرتیری یې نن د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. یاد ځواکونو د تل په شان د وژل شوي سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 500 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو پاونډ 80 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 28 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلدارې 541 افغانۍ. دا هم سیمه ییز نړیوال خبرونه. د مصر د اخوان المسلمین د ډلې سیاسي څانګې د ازادي او عدالت ګوند نن د هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپل کاندید محمد مرسي د بریا اعلان وکړ. د دې ګوند په ویبپاڼه کې مرسي د مصر د لومړني منتخب ولسمشر په توګه اعلان شو. د غیر رسمي نتایجو له مخې مرسي د انتخاباتو 25% کې او پخوانی صدر اعظم احمد شفیق 43% کې رای خپل کړی دی. ټاکل شوی چې د مصر د ولسمشر د انتخاباتو رسمي نتایج د جون په 21 اعلان شي. د یونان د سیریزا د ګوند مشر الکسیس سیپراس چې له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو مخالف و په پرنیو پارلمان انتخاباتو کې خپل ماتې ومنله. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې محافظه کار نیو ډیموکراسي ګوند په سلو کې 9.5 رایې ګټلې دي. سیریزا ګوند د 8.1 رایو په ګټلو سره د دوهم ځای نیولی دی. پا پاسوک سوسیالیست ګوند دریم ځای نیولی چې په سلو کې 12.3 رایې خپلې کړې دي. د انتخاباتو دغه نتیجه دا معنا لري چې نیو ډیموکراسي او پاسوک ګوندونه به وکولی شي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. د پاسوک ګوند مشر ایوانګیلوس وینزیلوس د سیریزا په ګډون د یو ملي مسؤل حکومت د جوړولو غږ کړی دی، خو د سیریزا د ګوند مشر دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې ګوند به یې په اپوزیسیون کې پاتې شي او د سختو اقتصادي اقداماتو په وړاندې به خپل مخالفت ته دوام ورکړي. له یونان سره د پورونو د ستونزو د هواري لپاره تیر کال اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق د 130 میلیارد ایرو مرسته کړې وه. چارواکو په اروپا او واشنګټن کې هیله څرګنده کړې چې نوی حکومت به ډېر ژر جوړ شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د فرانسې د انتخاباتو څېړنیزه موسسه وړاندوینه کوي چې په پرونی پارلماني انتخاباتو کې سوسیالیستانو د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. سوفریس او سی ایس ای موسسې وایي چې سوسیالیستانو اتحاد د 500 کسیز ملي اسامبلۍ له 312 تر 326 پورې څوکۍ ګټلې چې پر شنو یا کیڼ اړخو ګوندونو اتکا ته اړتیا نه لري. فرانسویانو پرون د پارلمان انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپلې رایې وکارولې. په ملي اسامبله کې د سوسیالیستانو اکثریت به دوی په فرانسه کې پر چارو له پراخ نفوس څخه برخمن کړي، ځکه همدا اوس د جمهوري ریاست څوکۍ په دوی پورې تړلې پر سنا کنټرول لري او هم یو زیات شمېر سیمه ییز حکومتونه سوسیالیستانو جوړ کړي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي پرون د سوریې پر همس ښار یو اربیا د بشار الاسد رژیم ځواکونو حمله وکړې. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې د همس له ښاره باید شاوخوا زر کورنۍ وایستل شي. دغه څارونکي ډلې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتنه کړې چې په همس ښار کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د مداخله وکړي. د سوریې د اپوزیسیون ملي شورا په همس ښار کې د دوامداره وژنو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا ښار شاوخوا 10,000 رژیم پلوه ملیشو محاصره کړی دی. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې تیر شپه په بی ګروپ کې جرمني له ډنمارک سره مسابقه وکړه چې جرمني 2-1 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه او د دغو لوبو بل پړاو ته لار پیدا کړه. پرتګال له هند سره مخامخ شو چې لوبه 2-1 په مقابل کې د پرتګال په ګټه پای ته ورسېده. پرتګال هم د دې جام بل دور ته ووت. پرتګال به د جون په 21مه له چک جمهوریت او جرمني به د جون په 22مه له یونان سره مسابقه کوي. نن به په سی ګروپ کې انګلستان له کروشیا او فرانسه له سویډن سره مسابقه وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ملګر ملتونو په افغانستان کې خپل دول وړ پوړي مامورین رخصت کړي. په دې اړه پر ریپورت سربیره به مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره څرګندونو خبر کوچوي. په افغانستان کې له کورونو څخه د ښځو او نجونو د تیښتې پیښې زیاتې شوې او سبب یې هم د ښځو سره روان تاوتریخوالی یا زور زیاتی دی چې په ځینو کورنیو او سیمو کې کیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. همدارنګه به مو له دې خبر کوچي یو شمیر کوچي محصلین وایي دوی ته بیل شوي سکالرشپونه نورو ته ورکړل شوي دي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه اورېدلی شئ. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خپل دول وړ پوړي مامورین چې په دې اداره کې د اداري فساد د څېړنې پر مسله بخت و رخصت کړي. دا چې ولې نوریاس نوري په دې اړه د وال سټریټ ژورنال یو رپورټ پښتو ته ژباړلی چې اوري.
لویدیزو ډیپلوماټانو په کابل کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان د نظم او قانون د صندوق چې د افغان پولیسو د معاشونو مسؤلیت لري، رئیس او مرستیال د دې صندوق له پیسو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د څېړنې په جریان کې له خپلو دندو لرې کړی شوی دی. سندیپ کومار چې د هند تابع دی او د هغه افغان مرستیال مشتاق رحیم په افغانستان کې د یو ان ډی پی لوړ رتبه چارواکي دي چې د دې ادارې له یو شمېر نورو محلي کارکوونکو سره یو ځای له کاره ګوښه شوي دي. د نظم او قانون صندوق 1.4 میلیارد ډالر بودیجه لري چې پیسې امریکا، اروپایي اتحادیې او جاپان ورکوي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له راپور سره سم 13 میاشتې ورځپاڼې په دې اداره کې د فساد مسله راپورته کړې وه چې هغه مهال ملګرو ملتونو دغه ادارت کړې وه، خو اوس دغه سازمان اعلان وکړ چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او دغه کسان پر رخصتۍ لیږلي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی او چارواکي ویلي چې په دې اقدام سره دې ادارې وښوده چې د فساد د مسلې په وړاندې به له هیڅ زغمه کار وانخلي، او د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د درې نورو ټیټ رتبه کارکوونکو لپاره ایستل هم د همدغو هڅو یوه برخه ده. یو ان ډی پی د ورسپانې ته ویلي چې په دې اړه جدي څېړنه روانه ده، څو هغه کسان چې دغه صندوق له پیسو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې لاس لري په نښه کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د تحقیقاتو ډله به همدارنګه د دې پروګرام د تدارکاتو د $2,200,000 د لګښت د څرنګوالي او هم په افغانستان کې د یو ان ډی پی په اداره کې دغه جرم د پټولو د هڅو د ادعاو په اړه جدي څېړنه وکړي. د ورسپانې په وینا یو بل مسله چې څېړل کېږي دا ده چې د زرګونو هغو پولیسو معاشونه اجرا شوي چې عملاً د پولیسو په لیکو کې حضور نه لري. لویدیځو سرچینو د یوې بلې ادعا هم ویلي چې وای یو ان ډی پی په افغانستان کې په خپل دفتر کې په لوړو معاشونو داسې کسان ګمارلي چې له ځواکمنو افغان مشرانو سره نږدې اړیکې لري. په افغانستان کې دغه ادارې کارکوونکو په 2009 میلادي کال کې خبرداری ورکړی و چې د نظم او قانون د مالی صندوق ډېرې پیسې د پولیسو د هغو افسرانو پر معاشونو مصرفېږي چې عملاً د پولیسو په لیکو کې نشته.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له کور څخه د نجونو او ښځو د تېښتې پیښې د تیر کال په پرتله ډېر په سلو کې زیاتې شوې. د دې کمیسون د چارواکو په وینا هر ورځ له دې کمیسون سره درې څلور د تېښتې نوې پیښې ثبتېږي. په دې اړه په مکیله کابل څخه د ریپورت
یو شمیر هغه انجونې او ښځې چې له کور څخه تښتېدلې وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خلاصون بله لارې نه درلوده. اوس مهال یو شمیر هغه انجونې او مېرمنې چې له کور څخه تښتېدلې د امن په خونو کې ساتل کیږي. دغه تښتېدلې انجونې او مېرمنې که څه هم له کور څخه تښتېخ کار نه بولي، خو وایي چې له ظلم څخه د خلاصون لپاره د تښتې لار غوره بللې.
اسمه نیلا وس او خزیمه فرار از منزل است.
دا وایي زما نوم نیلا دی او قضیه مې له کور څخه تښتېده ده. شپه کله کیږي چې واده میکړی، که څه هم لمیړه سره می اړیکې خینه وي، خو بیا هم د هغې هر خبره او وهل ټکول می منلی وو په دې خاطر چې افغانیم. خو د هغې د خبره مې نه شوای زغملی چې راته ویل به یې چې له نورو خلکو سره نامشروع اړیکې لري. نو اړه شوم له کوره راووتم.
ما مجبور شدم از خانه برآمدم.
شهر ما 24 ساله است، خودم 18 ساله استم.
زما میړه 23 کلن او زه 18 کلنه یم. زما په وړاندې یې چلند غلط وو. یو ورځ می ورته ویل چې ولې داسې کوي، ویل یې چې ستا سره مینه نه لرم. زما یو بل انجلۍ خوښه وه، هغه یې راته ونه کړه، نو زه هم بل واده کوم. له کور څخه د تېښتې لوی عامل په زور او له وخت نه مخکې ودونه او کورنۍ تاوتریخوالی بلل کیږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤلې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او ښځو د تېښتې پیښې د تېر کال په پرتله 10% زیاتې شوې دي. نوموړی وایي چې ډیری نوې واده کړې ښځې او انجونې چې عمرونه یې له 14 تر 18 کلونو پورې دي له کور څخه تښتي. مېرمن سوبرنګ وایي له کور څخه د تښتې د مخنیوي لپاره باید ډېر کارونه وشي، په داسې حال کې چې تر اوسه دا هڅه نه ده شوې.
هر روز ما شاهد موارد بیشتری از فرار از منزل هستیم.
دوایی هر ورځ موږ له کور څخه د تېښتې د پیښو شاهدان وو. دا پیښې 10% زیاتې شوې دي. بېلابېل عوامل لري. په نجونو کې د تېښتې لامل په زور ودول، له حد نه زیاته قیدګیري او کورنۍ تاوتریخوالی دی. له بده مرغه د دې عوامل پر ځای پاتې دي. افغان حکومت، نړیواله ټولنه او د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه دي توانېدلي چې د عواملو پر وړاندې مبارزه وکړي.
با تمام تلاش ها نتونستیم که با عواملش مبارزه بکنیم.
با افغانستان که دست محل کورت خاد اینجونو او خزو دا تخت دا زیادوالی پار بحثونه کیگی چی ملگرو ملتونو پا افغانستان که دا خزو او اینجونو حالت پا کتو سره لافغان حکومت سخا وقتی چو لکورت سخا تخت جرم و نگنی. خو یو شمیر افغان مسولین وایي هغه مېرمنې او انجونې چې تښتي که چیرې جرم ونه ګڼل شي او په خوندي ځای کې ونه ساتل شي، نو دا ښځې که د خپلې کورنۍ سره مخ شي نو د وژلو خطر یې ډېر دی. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي که چیرې یو انجلۍ او یا ښځه له کور څخه د ظلم له امله تښتېدلې وي، نو باید سزا ورنه کړل شي.
څه حل لاره دا ده چې که چیرې جنکۍ یا مېرمنې کور نه په دې دلایلو فرار کوي، کور کې د ظلم لاندې، د تحقیر لاندې، د توهین لاندې، د رواني او جسمي فشار لاندې، او یا هم د اجباري ازدواج د خطر سره مخامخ وي، په دغه حالات کې که چیرې دوی د کورونو نه ووځي، په دې صورت کې دوی باید مجازات نه شي. اما که چیرې دغه فرار د دني او ټیټو انګېزو پر اساس باندې دغه موضوع کولی شي چې د اجتماع نظم اخلال کړه، نو د څه اوس مخنق وسته دوی باید اجازه خان کې دنه مسائل اضافه کا او دغه یو جرم په توګه تعریف کا.
یو شمیر افغان خځې لا کورڅ خدي ځینو انجونو او مرمنو تښته د هغوی د ستونزو د هواري لپاره معقول لار نه غني او وای چې کورنۍ باید پر خپل خويندو میندو او مرمنو باندې کورنۍ چاپیریال راتنګ نکړي ترڅو هغوی تښتې ته اړ نه شي. افغان مرمنې وایي چې د انجونو او ښځو د تښتې مسله د کورنۍ د نورو غړو د بد چلند له امله رامنځته کیږي چې د کورنۍ د ښځینه غړې په تښتې سره دا د ټولې کورنۍ رنګه بدیږي چې دا په راتلونکي کې ډېرې ستونزې زیږوي. دا وایي هغه څوک چې تښتي نو د فامیل لپاره هم بدنوم اړوي، د میړه لپاره هم او هر ځای چې لاړه شي خپله به هم بدناموي. کورنۍ ته زما خبره دا ده چې د اسلامي او شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې ته ازادي ورکړي. که چیرې ښځې ته د زده کړې او کار اجازه ورکړل شي او سالمه تربیه ولري نو هیڅ وخت به له کوره ونه تښتي.
که
څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو نوی قانون جوړ او نافذ شو، خو لا هم داسې انتقادونه موجود دي چې دا قانون په ځینو دولتي ادارو کې په سمه توګه نه پلي کیږي او لا هم له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي. که څه هم د دې قانون له مخې یو شمېر هغه کسان چې پر ښځو یې ظلم کړی سزا ورکړل شوي او یا د سزا ورکولو په انتظار دي، خو لا هم یو شمېر افغان مېرمنې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې له ډول ډول تاوتریخوالو سره مخ دي.
دوستانو و مو ولیدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په روان کال کې له کورونو څخه د تاوتریخوالي له کبله د ښځو او نجونو د تیښتې پیښې زیاتې شوې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. سږ کال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کوچیانو ته د مختلفو هیوادونو درې اویا تحصیلي برسونه په پام کې نیولي چې د ټولو هیوادو د برسونو 4% جوړوي، خو یو ځل بیا داسې اندېښنې موجودې دي چې لکه د تیر په څیر به دغه برسونه هم هغه چا ته ورکړل شي چې کوچیان نه وي. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
سکل د نورو کلنو برخلاف د لوړو زده کړو وزارت کوچانو ته د مختلفو هیوادونو دریاویا تحصیلي بورسونه ځانګړي کړي دي چې دا کوچانو ته د خونې په برخه کې خزيري دي. د کوچانو د خپلواک ریاست چارواکي وایي چې له یادو بورسونو څخه شپږ شپږ د کوچانو لس وکیلانو ته ورکړي او د پاتې دریستو په اړه به یاد ریاست پریکړه کوي، خو په ولسي جرګه کې د کوچانو استازي یوسف صابر وایي چې یاد ریاست ورته د 15 کسانو د معرفي کېدو خبره کړې. هغه ډاډ ورکوي چې تر ډېره به هڅه وکړي چې یاده پروسه په شفاف ډول ترسره شي. په ولسی جرګه کې د کوچیانو بل استازي هلی رشاد بیا وایي چې د کوچیانو د ریاست لخوا ورته ویل سوي دي چې دوه کسان باید یادو برسونو ته ورمعرفي کړي. د کوچیانو ریاست او یادو شوي وکیلانو ترمنځ درې ډوله خبرې د دې ښکارندویي کوي چې په دې برخه کې درغلۍ ته لاره هواره شوې ده. هغه شمېر کوچیان زده کوونکي چې په تیرو لسو برسونو کې کاندید و وایي چې له ازموینې وروسته چې کله دوی یادو برسونو ته ورمعرفي شول پر ځای داسې کسان بهر ته ولاړل چې کوچیان نه وو. سید اکبر کوچی چې د بورسونو په تیر دور کې هند تللی وو او د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي، ازادي راډیو ته وویل:
زه سید اکبر کوچی چې درې کاله مخکې هند تللی وم او د پولیټیکل ساينس یا د سیاسي علومو په برخه کې مې لیسانس اخیستی او ما سره په دغه بورسونو کې درې کوچانو او نور په پاتې باقي لپاره ونه لپاره مسامید کوچانو تر لاس لپاره او موږ سره دغه څلور لپاره ماته معلومه چې مشخص دغه کوچان دي او پاتې لپاره ماته معلوم نه ده څوک.
خو د کوچانو په خپلواک ریاست کې د بهرنۍ پالیسۍ او همغږۍ رئیس عبدالوهاب سلیمان خیل په تیرو برسونو کې د درغلۍ خبره ردوي او وایي چې یادو برسونو ته هغه کوچان زده کوونکي ورمعرفي کړي وو چې هویت یې د وکیلانو لخوا تثبیت شوی وو.
دا خبره چې تاسو له کوم ځای نه اورېدلې زه فکر کوم چې هغه په تمام معنا باندې درسته نه وي. په دې باندې چې د استازي د کوچانو خپل موکلین ډیر ښه پیژني چې دا کوچي ده او کنه ده.
بلخوا په همدې ریاست کې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې تیرو برسونو ته د کاندیدو زده کوونکو لیز د هغه وخت د ځینو وکیلانو لخوا په ریاست کې دننه وشلول شو او پر ځای برسونو ته داسې زده کوونکي چې اصلي کوچیانو ورمعرفي شول. د کوچیانو د ریاست د چارواکو په وینا له اټکل سره سم اوس مهال په افغانستان کې 4.5 میلیونه کوچیان اوسیږي چې یوازې 3000 زده کوونکي په 130 ښوونځیو کې زده کړې کوي چې 2000 نجونې جوړوي. د کتونکو په اند په تیرو لسو کلونو کې چې نږدې 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي په دوی کې د کوچیانو شمیر د اندېښنې وړ خبره ده. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په ننګرهار ولایت کې کوڅه ډبو سپیو خلک پتنګ کړي. د دغه ولایت استوګن وایي په ښاري سیمو کې د موزیرو سپیانو شمیر ډیر شوی او د ګرمۍ په راتلو د دې ویره شته چې لیونیان شي او ستونزې لا ډېرې کړي. جلال آباد ښاروالي وایي د سپیو د مهال لپاره له روغتیايي موظفینو سره یو ځای کمپاین زر پیلوي. داو توفا ورپنې تحصیل راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په ډیریدو په خلکو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د هوا په تودېدو دغلته د سپیو شمیر ډیر شوی او ځایي خلک یې د لیونتوب او ناروغیو له امله له ستونزو سره مخ کړي. جلال آباد خاران د دغه ډول سپیانو له منځه وړل غواړي. یو تن وایي:
زما نوم دی فریدالله، د ننګرهار د ښار اوسیدونکی د دویمې ناحیې. د کوڅه ډبو سپی ډیر زیات شوي، دغه ټول مشکلات قصابانو پیدا کړي چې قصابان دا ډوکي او دا ګندګي اچي او دا سپی ډیر زیات شوي. او په دې کې زمن چې وړه راغی امکانات شته چې دغه سپی نور مشکل پیدا کړي. زه چې کله د ښار ته راځم او د خپل د کار په طرف باندې او ماښام ځم نو یو حالات ګورم چې ډیر زیات دغه نور ګرمي شوله، هوا ګرمه شوه، دغه سپی لیونی کېږي، دا خلک خوري او خلک نو ډیر مشکل سره مخ کیږي چې پروسه کوي. انداز یو د سترګو لیدل هلو چې لیونی سپی یو سوګو خوړل او دلته په سیتاما یا په بل 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 زینو کې د دې تداوی وکړه خو ونه شو. اخر د دې سړی سر په خورته ورسید.
یو بل تن هم د بازار په کوڅو کې له کوڅه ډبو سپیو پتنګ دی.
زمانم ګلزاده دی، د ننګرهار د ښار اوسیدونکی یم. ستونزه زمونږه دا ده چې دا کوڅه ډبو سپی ننګرهار ښار غزغ ډیر شوی. په ډله ډله باندې هر کوڅو کې هر ځای کې ګرځي. قصابیان په څنګ کې چې دا اډوکیو دا دغه پراتی پسنګ کې دا د چرګانو چې دا سره خپې پراتی دیو تزه ډیر سپیان راغونډیږي. نو دغه سپیان مونږ ته ډیر مشکلات ایجاد کړي دا مشکلات دا دا چې مونږه شپې د مونږ ته یو ناروغ پیدا شي او یو دغه شی مونږ نشو کولای چې تر ماغه درمنتونه پور لاړ شو او خپل هغه مشکلات را پکو چې ته مونږه کوسی ته وځي مونږ په ډاله ډاله سپیان راخوشي او چیرته هغه مونږه دا سپیان وچی چې په دې کنن سبا ګرمي هم دا د سپیان لیونی کیږي. نو زمونږه غوښتنه د ولایت نه د ښاروالۍ نه دا ده چې په دغه ستونزه باندې د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دغه اجراتو کې چې دغه کوڅه ډب سپی ورک شي.
جلال آباد ښاروالي وایي له عامې روغتیا سره یې په ګډه د سپیو د محوه کولو د کمپاین لپاره تدابیر نیولي. د ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین وویل:
هغه مقدماتي کارونه چې د سیتامې او ښاروالۍ ترمنځ لازم وو هغه ترسره شوي دي او انشاءالله چې دغه کمپاین به د جلال آباد په ښار کې ډیر زر تر زر عملي شي.
جلال آباد ښاروالۍ د موزیرو سپیانو په لمنځه وړلو کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي. د لیونو سپو له لاسه په ننګرهار کې ډیر ځله ماشومان او لویان وژل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په ننګرهار کې خلک د کوڅه ډبو سپیو نه شکایت کوي. تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. حمید مومن ته غږ دو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره په هند کې جوړېدونکي کانفرنس هغه موضوع ده چې نن پر د کابل اکثره ورځپاڼو بحثونه کړي او په دې اړه د افغان حکومت توقعات څېړلې دي. ملي باور نه دلوتي ورځپاڼه لیکلې چې د هند په کانفرنس کې به نړیوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅولی شي. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې اوس مهال یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي خو د حالاتو له ویرې د ځان لپاره د یو ملګري په لټه کې دي. ورځپاڼه لیکي چې په دې کانفرنس کې به د پانګونې په برخه کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې په دې برخه کې د موجوده ستونزو د له منځه وړلو په لارو چارو هم خبرې وشي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه به لیکلې چې د هند په کانفرنس کې به د افغان حکومت یو لوی پلاوی ګډون وکړي او په هیواد کې د پانګونې په برخه کې د شتو فرصتونو په برخه کې به بحث وکړي. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې افغان پلاوی به تر ډیره هڅه وکړي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت هیله مند چې په هند کې د پانګونې نه د ملاتړ د کانفرنس به د ټوکیو په راتلونکي کانفرنس له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه جوړیږي هم ښه اغیز ولري. سرنوشت ناتلو تورس پانی بلی کلی چه ده هند پا کانفرانس که بده زنو نور مسائلو ترسنگ یوش میر نڑوالو کمپانیو تا پا وانسان که ده پانگوانه لپاره ده شریکانو ده مندلو پا برخه که هم بحثو شی ورس پانی لیکه چه وست محل یوش میر نڑوالی کمپانی غواری چه پا وانسان که ده پانگوانه لپاره زنی سیمیز شریکان پیدا کری چه ده هند پا کانفرانس که با تر بحث لانده راشی د روسپانه هم لیکلی چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت یو لوی پلاوی چې پکې د بهرنیو چارو د کلو د پراختیا قانون وزیران او نور جګپوړې دولتي چارواکي شامل وي برخه واخلي. د روسپانه په وینا افغان پلاوی به په هیواد کې د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو او د شتو ستونزو د هواري په لارو چارو خبرې وکړي. خدمتګار نه دولتي روسپانه به روسي پرمختګونه هیله بخونکي بللي او لیکلي چې افغانستان به سیمه پر اقتصادي بلاک بدله کړي. د ورسپانې په وینا که افغانستان د ټولیز ستراتیژۍ له مخې په یوه اقتصادي او امنیتي چوکاټ بدل شي نو دا به یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې د ټولې سیمې په ګټه وي. ورسپانې لیکلی چې له دې سره به د منځنۍ اسیا هیوادونه د هند له نوي اقتصادي تولید برخمن شي او همدارنګه به له دې سیمې د هند لپاره د انرژۍ سرچینې برابرې شي. ورسپانې لیکلی چې روسیا هم له ټاپي پروژې سره دلچسپي ښیي او پر ټاپي دوهم غور کوي او هدف یې دا دی چې له ټاپي پروژې سره د روسیې د ګاز پروژې یو ځای کړي.
تازه رپورټونه وایي چې په ایران کې د خلکو ترمنځ د الکول او الکولیکو مشروباتو استفاده زیاته شوې. ایراني مقامات په دې اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې. خو د دې عوامل څه دي دا به د فرشتي جلالزی په یو چمتو کړي رپورټ کې واورو.
از قرن چهارم که مثلا پدر شعر فارسی رودکیه،
ایرانی ژورنالیست محمد زرقامی وایي د فارسی شعر د پلار رودکی له زمانې نیولې تر اوومې او اتمې پیړۍ چې د حافظ او سعدي شعر اوج ته رسیدلی و، شراب یا سمی
معروف‌ترین بیتی که معمولا خیلی هم محبوبه بین ایرانی ها اینه که می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی.
دا چې شراب د ایران په کلتور کې ژورې ریښې لري لږ تر لږه د فارسی ادب د کلاسیکو متونو څخه څرګندېدلی سي. د محمد زرقامی په وینا که چیرې تر اسلامي انقلاب مخکې کلونو ایرانی سینما او تیاتر ته وکتل سي په ټولنه کې د الکوهلیکو مشروباتو موجودیت ډیر واضح دی. خو د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته د الکوهلیکو مشروباتو پر څښلو غوڅ بندیز ولګېد. په وروستیو کې ایراني چارواکو په دې هېواد کې یو وار بیا د الکوهلیکو مشروباتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ایرانی ورسپانو تیر اونۍ وویل چې مسؤولو حکومتي ادارو د تیر په تناسب سږ کال 9% زیات الکوهلیک مشروبات نیولي دي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال تیر اونۍ وویل چې په خلکو کې د اسلامي اصولو او د ایراني ټولنې د اخلاقي ارزښتونو مخالف کارونه لکه د شرابو څښل زیات شوي دي. په ایران کې د ټولنیزو چارو د یوې ادارې مشر مصطفی اقلیما وایي یو شمېر خلک د الکولیکو مشروباتو څښلو ته له ستونزو د تښتېدلو د لارې په سترګه ګوري.
یه نوع آرام کننده است این فشارها در جامعه که ما امروز با تورم زیاد
الکولیک څښاک د مسکین خاصیت لري. موږ په داسې ټولنه کې اوسو چې خلک تر اقتصادي فشار لاندې دي. خلک د خپلو ستونزو څخه د تښتېدلو په خاطر الکوهلو ته پناه وړي. خو ایراني خبریاله مهتاب واحدی رات په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د اقتصادي ستونزو موجودیت د دې اصلي عامل نه ګڼي. میرمن واحدی رات وایي شاید د پاخه عمر په خلکو کې د الکولیکو مشروباتو څښاک زیاتوالی له اقتصادي مسایلو سره ارتباط ولري، خو په ځوانانو کې داسې نه ده. د دې په باور د اکثریت ځوانانو ترمنځ د الکوهولو محبوبیت د اسلامي جمهوریت لخوا د ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په خاطر زیات سوی دی.
با وجود اینکه ایران یک کشور اسلامی هست، اما واقعا علت اصلی نبود آزادی های اجتماعی در ایران هست. این تفکیک جنسیتی که در ایران صورت میگیره
دوایی سرالدی چه ایرانی و اسلامی طوله نده. خب پرشتین رول ده دی علت پا ایران که در طوله نیزو آزاده یا نشتواله ده. پا ایرانی طوله نکی جنسی تبعیز کهجه پا طول رسترانچونه و کافه خانو که ده خلکو شدید ساره نده او جوانان شزی او نارینه گرد نسی سرکشه نستلای. لدی عمله د شراب او حتی د مخدر موادو پر کورونو تخلاص شوی ده. ځوانان د اونۍ په پای کې له دغه محدودیت څخه د وټولو په خاطر په کورونو کې رايوځي کیږي او ګډي میلمستیاګانې جوړوي. په داسې کورونیو میلمستیاګانو کې هم الکولیک مشروبات وي او حتی مخدر مواد وي. زما په باور دا ټول پر ځوانانو د اسلامي جمهوریت لخوا د لګیدلي محدودیت لامل دي. ایرانی چارواکی وایي چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان په مخدرو موادو روږدې دي چې د الکهول او معتادین هم پکې شاملېږي. د ژورنالیست محمد زرقامی په باور د ایران د حکومت لخوا په خبرېدونکو ارقامو ډېر باور نشي کېدلی، ځکه د الکولیکو څښاکو په استفادې بندیز دی او خلک د مجازاتو له ویرې دا مسأله پټوي. دی وایي میندې او پلرونه تل په دې اندېښنه کې وي چې اولادونه یې د الکولیکو څښاکو په جرم ونه نیول سي، ځکه شدید مجازات لري. له دې امله خلک مجبور دي چې د الکولیکو مشروباتو د څښلو مسله پټه کړي. ښاغلی زرخامی هم په دې باور دی چې په ټولنه کې پر ځوانانو موجود محدودیتونه به د دغې ستونزې اصلي عامل وي. دی وایي د الکولي مشروباتو څښاک ته یو شمېر ځوانان له بندیزونو څخه د بغاوت په سترګه هم ګوري.
کسی نمیدونه اونور این دیوار چیه. یه مقدارش یه وقتایی من احساس میکنم که برای خود من، تجربه شخصی خود من این بود که
دیوایی سوک نپو هیجی چه ده دیوار شاید چه شایده نو ده تجربه کبی زمال پاره ده دی محدودیت ماتول یو دول سرکشی کولو ده ده چولنی لمذهبی برخی سره ده زن ده تفاوت سرگندولو بخاطر هم یو گام. مثلا خوشتن مو چی سرگند